احمد شبریم دا سدیرډو د څلور بجو په خبرونه کې ستاسو قربت تخنیکی چاري شفیق عیار مختوری. السلام علیکم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره پرانسته او انتقاد وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو د جنو غړیو د بې کفایتۍ له امله دغه افتتاح شپږ میاشتې ځنډیدلې. په هلمند کې دیني عالمانو له حکومت او طالبانو د اوربند غوښتنه کړې. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه عصمت څاروان اوروي.
د افغانستان د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره نن جمعه د ولسمشر غنی له لورې پرانستل شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ځواکونه یې د زابل په ولایت کې د طالبانو له بنده درې پنځوس بندیان خوشي کړي دي، او د چین ولسمشر وایي د ورېښمو د لرغونې لارې د بیا جوړولو لپاره د ده پلان د نړیوالو سوداګري همکاریو د پیاوړتیا لپاره یو ګام دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره نن جمعه د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري پرانستل شوه.
به نام خداوند جل شانه سوگند یاد می نمایم.
ولسمشر غنی وویل افغانانو بیا بیا ثابته کړې چې د قوي مرکزی حکومت غوښتونکي دي. د دولسي جرګې نوی وکیلانو ته وویل چې د سیمه ییز حکومت ولی ستراتیژي د عملي کېدو په حال کې ده، او په دې باور ده چې د افغانستان ښاروالیو، ولسوالیو او کلیو ته به کافي امکانات او صلاحیتونه ورکړل شي. د دولسي جرګې نوی دوره په داسې حال کې پرانستل کېږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بغلان، کندوز، میدان وردک او کوچیانو د انتخاباتو نهایي پایلې نن اعلان کړي، خو د کابل او پکتیا د انتخاباتو پایلې نه دي اعلان کړي. ښاغلی غنی په خپله وینا کې په دې خواشینی څرګنده کړه چې د کابل استازی نن په ولسي جرګه کې نشته. د افغانستان په اړه د مسکو د درې اړخیزې غونډې برخوالو د افغانستان د ملي حاکمیت، بین الافغاني خبرو، تروریزم، د ځواکونو د وتلو او د مخدرو موادو د قاچاق په شمول د دې هیواد پر بیلابیلو مسئلو سلا وکړه. په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د افغانستان لپاره د روسیې استازي زمیر کابلوف او د افغانستان لپاره د چین خاص استازي دینګ شون د افغانستان پر روان وضعیت او د دې هیواد د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د درو هیوادونو استازو د افغانستان ملي حاکمیت، خپلواکي او ځکنۍ بشپړتیا په خپل سبک او خوښه د پرمختګ د لارې د انتخاب حق ته په درناوي ټینګار وکړ، او له بهرنیو ځواکونو څخه یې وغوښتل چې د سولې د پروسې په چوکاټ کې له افغانستان څخه په منظم او مسؤلانه ډول ووځي. دوی د هر اړخیز اوربند لپاره د افغانانو غوښتنه تایید کړه، او د تشدد د کمولو لپاره یې د فوري او اغیزمنو اقداماتو پر اړتیا ټینګار وکاوه. درو استازو پر طالبانو ژغ وکړ چې د تروریستي ډلو د جلب و جذب، روزنی او تمویل مخه ونیسي، او د حکومت په ګډون له نورو افغانانو سره خبرې وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ځواکونو یې په زابل ولایت کې د طالبانو له بنده درې پنځوس بندیان خوشي کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویندوی نصرت رحیمی وویل چې دا عملیات د زابل په دایچوپان ولسوالۍ کې شوې دي. د ښاغلي رحیمی په وینا په دې عملیاتو کې لږ تر لږه اته طالبان وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویندوی همداراز وایي چې په درې پنځوس خوشي شویو کسانو کې د ملي اردو څلور کماندو او څلور پولیس هم شامل دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د تېرې دوشنبې په ورځ امنیتي ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې د ننګرهار د چپلیار ولسوالۍ د سلوزوق قوم څلرویشت سپین ږیري د داعش له بنده خوشې کړل، او د غرازې د غزنی په قرهباغ کې د طالبانو له بنده لس تنه بندیان خوشې کړل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي ځانګړو ځواکونو یې په لوګر ولایت کې د طالبانو د چاودیدونکو موادو یوه دیپو ویجاړه کړه. د ملي امنیت د ریاست له خبر پاڼې سره سم د عملیات د لوګر په خروار ولسوالۍ کې وشول، او په ترڅ کې شپږ مشکوک طالبان نیول شوي، او یو زرو شپږ سوه پنځوس کیلو چاودیدونکي مواد له یو شمېر مخابرو او موبایلونو سره د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د چین ولسمشر وایي د ورېښمو د لرغوني لار د بیا جوړولو لپاره د ده پلان د نړیوالو سوداګري همکاریو د پیاوړتیا او زیاتېدا لپاره یو ګام دی. شی جینګ بینګ دا خبره نن جمعه د لاری او کمربند پروژې منتقدانو ته د ډاډ ورکولو په لړ کې وکړه. د همدارس د لاری او کمربند پروژې د غونډې برخوالو ته وویل چې چینایي شرکتونو ته د رقابت ضد سبسیډي ورکړه به پای ته ورسوي. د چین له لوري سبسیډي د اروپا او امریکا غوسه پارولې وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پیکینګ کې دی. د یو وروسته له هغه چین ته ولاړ چې پرون یې د روسیې په لرې ختیځ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل. پوتین د جمعې په ورځ پیکینګ ته له رسېدو وروسته لومړی د چین د یوې لارې یوه کمربند فورم کې ګډون وکړ او بیا یې خپل چینایي سیال شی جینګ ولید. او روغتیایي چارواکو د امریکا د کالیفورنیا ایالت د لاس انجلس د دوو پوهنتونونو سلګونه کارکوونکي او محصلان د دې لپاره قرنټین کړل چې ممکن د شری په ناروغۍ اخته شوي وي. دوی دانشي تاییدولی چې آیا دا کسان واکسین شوي او که نه دي. قرنټین شوي کسان باید له کوره ونه وزي، له نورو خلکو سره تماس ونه نیسي، او که د شری د ناروغۍ نښو پکې وده وکړه باید سمدستي روغتیایي مسؤلانو ته خبر ورکړي. د روغتیا نړیوالې ادارې خبرداری ورکړی چې دا ناروغي د هغو کسانو په منځ کې په چټکه خپریږي چې واکسین شوي نه دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره پرانستل شوه.
به نام خداوند جل شانه سوگند یاد می نماییم چې د اسلامي حکومتونو پرانا
ولسمشر غنی د ملت استازو ته په وینا کې د انتخاباتو پر تیر کمیسون انتقاد وکړ او له نوي کمیسون څخه یې وغوښتل چې ژر تر ژره د کابل نتیجې اعلان کړي. د افغانستان د سولې په ارتباط په پرې خبرونه کې واورئ چې د ملګرو ملتو استازي په روزګان کې وویل چې نور د سولې وخت دی. د هلمند دیني عالمانو پر طالبانو او حکومت غږ وکړ چې اور بند وکړي. د چین او میانمار په سرحدي سیمه کې مو د مرغانو ښکار ته له اندېښنو خبره و. تر پنځو بجو یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اورېدلی شئ. د افغانستان د ولسی جرګې ولسمه تقنینی دوره نن د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په رسمي توګه پرانستل شوه. ښاغلی غنی د جرګې نویو غړیو ته وویل چې د ملت او هیواد په وړاندې خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي. په ورته وخت کې ولسی جرګې ته ځینو کاندیدانو د جمهور رئیس څخه اقدام وستایه چې نوې تقنینی دوره یې پرانستله. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې.
بلاخره د ولسی جرګې د میزان د 28مې له انتخاباتو شپږ میاشتې وروسته د دغه جرګې د ولسمې تقنینی دورې لومړی غونډه د افغانستان د ولسمشر لخوا د جمعې په ورځ په رسمي توګه پرانستل شو او د جرګې غړو پکې د لوړې مراسم ترسره کړل.
به نام خداوند جل شانه سوگند یاد می نمایم چې د اسلامي حکومتونو پرانا
ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسی جرګې د ولسمې دورې د افتتاح په مراسمو کې وویل د انتخاباتي کمیسیونونو د ځینو غړو د بې کفایتۍ له امله دغه ورځ شپږ میاشتې وځنډېده.
موږ باید شپږ میاشتې مخکې د نن ورځې شاهدان وو. موږ شپږ میاشتې انتظار وکړو ځکه د انتخاباتو د پخواني کمیسیون د ځینې مسؤولانو د بې کفایتۍ په خاطر د ولسی جرګې د ولسمې دورې نتایج وځنډېدل. قنن فاهم چې بلاخره د ملت کور د خپل ملت د استازو قربتوب کوي. مبارک دی.
ولسمشر په ولسی جرګه کې د کابل ولایت د استازو په نشتون خواشینی وښوده او ټینګار یې وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا د ډیر ژر د دغه ولایت د انتخاباتو نتایج اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د ولسمې تقنینی دورې له پیل سره سم د کوچیانو د حوزې په ګډون د کابل او پکتیا ولایتونو پرته د درې پاتې ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان کړل. ښاغلی غنی د ولسی جرګې نوو غړو ته وویل تاسې باید خپل صلاحیتونه له قانون سره سم عیار او خلکو ته لا خدمتونه ترسره کړئ.
نباید ناملایمت های دوره های گذشته تکرار کرده.
د موبایل د تیرو دورو نیمګړتیاوې باید تکرار نشي. راځي چې د درېګونو قوو په همغږۍ دغه دوره د ملي یووالي د پیاوړتیا په نوم یاد کړو.
از طریق همانګي قوای ثلاثه بگذاریم.
ښاغلی غنی د امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې وستایلې او له ولسي جرګې وغوښتل چې د دغو ځواکونو له مسؤلینو سره له پخوا نه زیاته همکاري وکړي. ځینې کاندیدانو چې د انتخاباتو په لومړي لست کې راغلي او تر پرونه یې په دغه وضعیت د جرګې له پرانیستلو سره مخالفت کاوه، نن یې د جرګې پرانیسته وستایله. فوزیه ناصریار آزادي راډیو ته وویل د موبایل اوس چې پرانستل شوه د خلکو د کور دروازه د خلکو پر مخ خلاصه شوه. دا نیک قدم دی، ځکه ځینو ویل جمهور رئیس د شورا د افتتاح اراده نه لري او شورا د سیاسي معاملو قرباني کیږي. هیله ده د کابل ولایت نتایج هم اعلان شي. ښاغلی غنی دا هم وویل چې ځینې د شکونو او بدګمانیو په خپرولو سره غواړي چې اساسي قانون کمزوری کړي او په نرمۍ سره د کودتا په فکر کې شي، خو ده وویل چې قانون خپل حاکمیت لري او اوس د کودتاګانو وختونه تیر شوي دي. د ولسي جرګې ولسمه تقنیني دوره په داسې حال کې پرانستل کیږي چې په پام کې ده د سولې مشورتي لویه جرګه تر راتلونکو درې ورځو پورې په کابل کې جوړه او د خلکو استازي پکې ګډون وکړي.
ستاسو له پیغامونو
مانم نواب خان نو ګیلان خدای زی امن راولي کړي دل دغه داسې خلک استازي خپل هغه وږي کارو کی ویروس چای مړی بختنم نه کی وکیلان خو سړی خو هغه ملک هغه سړی مزه کوي سی کوم ملک آبادی را والی ملک جوړول را والی تا ته و سوال زاری کی ماته را را کا دارا کا حال سه را هو ګټی ځان هغه کی بس بیا ویروس بیا غم نه کی وکیلان خو ټول عوام نه جوړیږي سی عوام می جوړنه کی نو څو خو نه جوړوي تا عوام خو کا تا عوام تا جوړی خدمت دی خدمت خو سی هر سړی کی یا هر سړی به خوشاله نادر زمونږ دغه نظر دا شروع را دادی دے وطن غم باید دی سرئی چې شیر تا غم نی خو هغه وکالت نکیږي ټول خلک پریشانی دی فخر دا بیکاری دا دغه کار د زمينه خلکو ته مسایې چې شروع را ټول خپل کار بار ته اقدام هغه ور کې چې شروع را دا بال ملکونو تران نشي چې خلک مشکلات سره مخامخ کیږي د استعمالو مندګي وګی د ملت نه
نئی وکیلان د دادی چې وطن لپاره خدمت وکي او وطندار ورنه خوشاله وسی او باید کمیشن کاری اونې کې باید خپل جیب توان چې وطن لپاره خدمت وکي خلک غا ګورس او خلک باید وکیلان نه خوشاله وسی ځکه چې وکیلان ورته خدمت وکي او دغه وکي په سینو ماندګي وکي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
سبا د ثور اومده او په افغانستان کې یو څلويشت کال وړاندې د خلق دیموکراتیک ګوند د ثور په اومه په جمهور رئیس سردار محمد داود خان کودتا وکړه. د دې کودتا عوامل څه وو؟ څه ډول رامنځته شوه؟ ولې کودتا چانو ترمنځ اختلاف پیدا شو؟ افغانان دغه کودتا ته په څه سترګه ګوري؟ وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې په اړه مطالبه ته مخه کوو. د روزګان ولایت یو شمېر قومي مشرانو او دیني عالمانو د ملګرو ملتونو استازو سره په یو شریکه غونډه کې په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو غاړو د اوربند او سولې د خبرو د پیل غوښتنه وکړه. د دې غونډې په اړه چې پرون په ترینکوټ کې وشوه، له ترینکوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
په جنوبی غرب زون کې د ملګرو ملتونو یا یونما دغه استازي چې د یو شمیر نورو نړیوالو خیریه بنسټونو استازو یې هم ملتیا کوله، د تیرې سې شنبې په ورځ وروزګان ولایت ته راغلي. دغه استازو پنجشنبه د وروزګان ولایت په مقام کې د سولې په یو لویه پراخه غونډه کې د وروزګان له جګړه ځپلو سره یو ځای پر ښکېلو خواوو د سولې غږ وکړي. د یونما دغه استازي روبین کوربین یادې غونډې ته د خپلو خبرو پر مهال وویل چې اوس د سولې او اوربند وخت را رسېدلی دی. اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې موږ هم شموله وربند او سوله وکړو. سوله باید د ټولو لپاره وي، نه د مشخص چا لپاره. تر کومه چې سوله نه وي راغلې، موږ نسو کولای چې بیا رغونه وکړو او پرمختګ وکړو. د یونما دغه استازي په اروزګان ولایت کې د پوهنې پر بهیر او روغتیایي خدماتو هم اندېښنه وښودل او ویې ویل چې زیات شمیر ماشومان له ښوونځیو څخه بې برخې دي او دغه راز زیات شمیر خلک هم له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي. نوموړي وویل چې په دغه ولایت کې د روانې جګړې زیات زیان ملکي خلکو ته هم رسېدلی. له دې سره د اروزګان ولایت قومي مخورو دیني علماو ځوانانو هم چې په یاده غونډه کې ګډون کړی و پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړی. دی ویل چې نور له رواني جګړې څخه تر پوزې راغلی او نور جګړه نه غواړي.
چې سبا سوته کوي، میاشت به دی که یو کال به دی که ولې اوس نه کوي، دستي نه کوي. انشاءالله صلح راتلونکی ده. خدا چې یو ساعت یو ورځ دمخه کېږي، هغه زموږ دپاره خیر دی. ولس جنگ نه غواړي، علما نه غواړي، خدای او رسول نه غواړي، قرآن نه غواړي، نر ښځه نه غواړي، لوی او کوچنی نه غواړي. د خدای دپاره موږ روزګاریان سوله غواړو.
طالبرونه باندې دغه زما جاب دی چې تاسې هره ورځ د دغه سوله پروسې او جلسې شروع دي، باید چې دې ته خاتمه ورکړي. نن سبا ته او سبا بل سبا ته به مه پرېږدي.
دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې په کور دننه او بهر کې د افغان سولې په تړاو د خلکو هیلې زیاتې سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په اروزګان کې قومي مشرانو او دیني عالمانو د اوربند غوښتنه وکړه. ها خواته د هلمند دینی عالمانو د اوربند ژغ اوچت کړی دی. په سلګونو دینی عالمانو د هلمند په مرکز لشکرګاه کې غونډه وکړه. په دې اړه نور تفصیل له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس رایی پوراپور کې.
د لشکرګاه ښار د شیخ زاید په لوی جومات کې د راټولو سوو دینی عالمانو د دریز پر سپین بنر په تور خط لیکل سوي دي چې د هلمند دینی عالمان د جنگ د شکیلو غاړو سوله او اوربند غواړي. دا به لومړی ځل وي چې زه په یوه پراخه غونډه کې ګڼ داسې دیني عالمان ګورم چې وړاندې تر دې مې په ورته غونډو کې نه دي لیدلي. که څه هم ډیری ولسوالۍ او سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي، خو موږ ته ویل سوي دي چې د دوی اکثره د ولسوالیو او یو شمېر یې د لشکرګاه ښار دي. د دیني عالمانو د دغه غونډې لومړنیو ویناوالو په خپلو خبرو کې ویل فکرونو تغییر کړی دی او اکثره خلک وایي چې په افغانستان کې دې جنګ ودرېږي. دوی غوښتنه وکړه چې د جنگ شکیلې ډلې حکومت او طالبان دي په خپلو کې د مخامخ خبرو دپاره تر یو لړ امتیازاتو تیر او پر اساسي حل لارو خبرې وکړي.
بس دی نور اوربند وکړي، صلح وکړي، او خصوصا دا د روژې په مبارکه میاشت کې دا اوربند د اوس څخه عملي کړي، او زموږ هلمندي ولس خصوصا او ټول افغانان بالعموم پرېږدي چې د روژې مبارکه میاشت د الله په طاعت او عبادت کې په خوښۍ او خوشحالۍ سره په بېغمۍ سره په افغانستان کې تیره کړي. صلح چې دغه خلک د افغانستان هغه پر صلح باندې هغه یو سره یو سی سره متحد سی، او دا خصوصا شکیلې غاړي چې په جنگ کې بوختي، دا چې اتفاق وکي، اتحاد وکي، نو د افغانستان مشکل هم په دغه طریقه باندې حل کړي.
د لشکرګاه ښار د لومړي حوزې اړوند د شیخ زاید په لوی جومات کې د دیني عالمانو د غونډې لپاره هغه سي شدید امنیتي تدابیر هم چې فکر کېدی نو نیول سوي. دلته راټول سو دیني عالمانو ویل د رواني جګړې د دوام لپاره هیڅ توجه نه لیدل کېږي، ځکه چې اکثره قربانیان ملکي او بیګنا وګړي دي. دوی په روژې میاشت کې چې یوازې څو ورځې ورته پاتې دي، د جنګونو د پای او د اوربند غوښتونکي سول
چې هر رقم یې دا د الله رب العزت دا سوله راولي، د خوشحالۍ، د ورورګلوۍ، د اوربند غواړو. واقعت هم دومره وخت شدی په مابینځ کې دا دومره وینې د کلو کلو، نه لس کاله دي، نه شل کاله دي، نه دیرش کاله دي، نه څلوېښت کاله دي چې موږ پوسوي دغه حال دی. یعنی د افغانانو دا ټول ژوند داسې په سختۍ کې راغی، داسې په وینو باندې ګل راغی.
دغه حالات نور د زغم وړ نه دي، نه افغانانو ته د زغم دي او نه هیچا ته دا نور د زغم دي، او نه د افغانستان نور په خیر. د ټولو عامه مفکوره اوس پر دې باندې ده چې باید د دغه شکیلو غاړو ترمنځ، د دغه طرفینو ترمنځ یو صلح وسي.
د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې په هلو ځلو کې روان میاشت د سولې مشورتي لویه جرګه هم جوړیږي چې پر هغه میکانیزم خبرې وکړي چې دواړه غاړې سولې ته رسوي. په هلمند کې دینی عالمان په داسې حال کې پر دواړو غاړو د اوربند غږ کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما تازه موندنې ښیي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو درېو میاشتو کې د روانو جګړو او هوایي بریدونو په ترڅ کې 500 اتیا ملکي وګړي وژل شوي او 1,102 نور ټپیان شوي دي.
بیا هم د سولې په اړه، خو د سولې لپاره د یوې هڅې په ارتباط، د خوست ګڼو قومي مشرانو، ښځو، ځوانانو او مدني فعالانو د یوې غونډې له لارې له مشورتي لویې جرګې څخه د ملاتړ تر څنګ هیله وښوده چې د جرګې ګډونوال به په خپلو کې د بحثونو او سلا مشورو له لارې په دې هېواد کې تلپاتې او باعزتې سولې ته لارې چارې ومومي. له دې جرګې سره په حکومت کې دننه اجرایه ریاست او له حکومته بهر د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفانو مخالفت کړی. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د سولې مشورتي لوی جرګې په ملاتړ په خوست کې د یادې ولسي ناستې د ویناوالو ټینګار په دې و چې سوله د افغانانو تر ټولو مهم اړتیا ده او دا جرګه به دې هدف ته د رسېدو لپاره میکانیزمونه او لارې چارې په ګوته کړي. له خوست څخه مشورتي لوی جرګې ته یو ټاکل شوی کس قاضي احمد ببرکزي په خپلو خبرو کې ویل:
سوله عزیزانو، موږ غواړو د ډاکټر صاحب اشرف غني په ټغرې غواړو، سوله غواړو د افغانانو په ټغرې غواړو، د احمد او د محمود په ټغرې نه غواړو. موږ دا سوله غواړم چې په هغه سوله کې زما عزت ثابت وي. زه په داسې سوله باندې کارم کوم او داسې سولې ته رایه ورکوم. په هغه ملګرو باندې هم غږ کوم. زه پوهېږم په اکثریت ډول په دوی کې داسې خلک شته دی چې سولې ته لبیک وایي، د جنګ نه ستړي دي.
قومی مشر سبین خان صدران د ټولنې په بیلابیلو قشرونو غږ وکړ. هغه شرایط چې دا مهال د سولې لپاره تیار شوي که ورڅخه استفاده ونه کړي نو د راتلونکي ملامتۍ څخه به ځان خلاص نه کړای شي.
که دا زرین چانس لپاره تاسو خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا نه کړو او بیا به د راتلونکي نسلونو په وړاندې د عزت سترګې ونه لرئ، نن د دې چانس عظیمه پیدا وکړئ. هاسل ځان د سولې سفیر جوړ کړئ. هر سړی دا کوشش وکړي یو عالم ته دړه ورته وای، یو طالب ته دړه ورته وای، یو مخالف دړه ورته وای چې راځي زموږ سره د سولې پر څه کې
د سولې د مشورتي لوی جرګې او بل غړی حاجی رسول محمد خان وایي:
ټول جهان زموږ په سوله باندې خبرې کوي، ټول افغانان په سوله خبرې کوي. دې لپاره د هم مشورتي لویه جرګه یو خدای چې هر څوک خپل نظرت هلته وړاندې کړي چې څه قسم سوله غواړو، څه قسم سوله باید افغانان وکړي، او بل به یو غږ وچت شي چې موږ سوله غواړو، د سولې طرفدار ټول افغانان دا هم جهان ته او هم مخالفین چې وي دې لپاره ډېر اهمیت لري.
مدنی فعال میرناگل ترینوال وایي چې په اول ګام کې دایمي سولې ته د لارو چارو موندل باید د جرګې له مهمو لاسته راوړنو څخه وي.
په لومړي قدم کې په هر ډول چې کیږي یو مطمئنه، باثباته، ډاډمنه، دوامداره سوله باید د مشورتي جرګې غټه لاسته راوړنه وي. دغه ضرورت نه باید ځینې اشخاص او افراد په شخصي منافعو په اساس نه نفي کړي، بنا پر دې د خوستوالو پیغام به دا وي چې سولې ته اړتیا ده، د دغه لپاره باید په هر شکل د اشکال چې ورسیږي.
ټاکل شوی د سولې مشورتي لویه جرګه به په پلازمینه کابل کې د روان مریض کال د ثور په نهمه پرانستل شي چې د ډېر سره نه ښځو په ګډون به د هیواد بیلابیلو قشرونو شاوخوا 3,000 کسان پکې برخه واخلي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.15 اورېدلی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو، لکه څرنګه چې مې مخکې هم وویل. سبا د ثور ومه پر جمهور رئیس سردار محمد داود خان د خلق د دیموکراتیک ګوند د کودتا 24 کاله پوره کیږي. په دې اړه پروانه خبرونه کې یو تفصیلی راپور لرو. په دې راپور کې به واوري چې د دې کودتا عوامل څه و، څه ډول رامنځته شوه، ولې کودتا چانو په خپل منځ کې اختلاف وکړ، او افغانان اوس دغه ورځې ته په څه سترګه ګوري. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. البته تر 3:30 بجو مخته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي اسمسونه هم لولو. د یو کمربند وی لاري دویمه غونډه نن د چین په پلازمینه پکینګ کې وشوه. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د دې پروژې لپاره اتصال او اساسي تاسیسات مهم وبلل. د چین دا پروژه مخکې له مخکې له انتقادونو او مخالفتونو سره مخامخ وه. صفی الله سانکزی په دې اړه راپور لري.
د خلکو پر روابطو او اساسي تاسیساتو باندې چینګار د چین د ولسمشر د نننۍ وینا اصلي ټکی جوړول. د پپیکینګ کې نن د یو کمربند یوې لارې دویمې سره مشریزې ته خبرې کولې. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ وویل موږ یوې پراخې او واضح همکارۍ ته ضرورت لرو. کمربند او لار یوه اختصاصي پروژه نه ده، دا ګډ پرمختګ او هوساینه لټوي. موږ باید اساسي تاسیسات جوړ کړو، پانګونې وکړو، څو ځمکه چې موږ ټول کور ورته وایو خوندي کړو. د لار او کمربند په اړه باید ټول شیان شفافه ترسره شي او موږ باید د فساد په وړاندې هیڅ زغم ونه لرو. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونی ګوتریش په شمول د وډیرشو هیوادونو مشرانو په دې غونډه کې برخه اخیستې وه. لومړنۍ سرمشریزه په 2013 کال کې جوړه شوې وه. چین غواړي د یو کمربند یوې لارې په پروژې سره د ورېښمو لرغونې لار بیرته احیا کړي. د دې شپږ کلنې پروژې لګښت له 1 تریلیون تر 8 تریلیون ډالر اټکل شوی. د چین دا مهمه پروژه له ځینو انتقادونو او مخالفتونو سره هم مخ ده. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکارۍ په ناسته کې چې تېر کال شوې وه وویل متحده ایالتونه لند کمربند او یو طرفه سړک نه وړاندې کوي. پنس له وړو هیوادو غوښتي و چې د چین په یو کمربند یوې لارې ونه غولېږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې نیولای شي. اوس یو پزړپوري مسله لرو. پزړپوري موضوع ده خو په ورته وخت کې ستونزمنه. ستونزمنه په دې معنی چې د میانمار او چین په سرحدي سیمو کې د وحشي ژویو د خرڅلاو کاروبار فعالان اندېښمن کړي دي. ګڼ ژوي د څرمنو په خاطر ښکار کیږي او بیا په عام بازار کې خرڅېږي شي. په دې اړه تفصیل د صفی الله سنګزي په دې راپور کې.
د میانمار او چین په سرحدي سیمو کې د وحشي ژویو د خرڅلاو کاروبار او ورسره اندېښنې. د فحشا، مخدره موادو او قماربازیو ترڅنګ په سرحدي سیمو کې اوس وحشي ژوي هم په ناقانونه توګه خرڅېږي. پړانګان، وحشي پیشوګانې او نور ګڼ ژوي په ناقانونه توګه ښکاریږي او څرمنې ایستل شوي. د دې ترڅنګ ګڼې مرغۍ هم په قفسونو کې اچول شوي دي. خپل سره ښکار او بې قانونیو د ژویو او طبیعت د برخې فعالان اندېښمن کړي دي. د طبیعت د سراسري صندوق مشر نیکاکس په دې اړه وایي په ځنګلونو کې د دامونو ایښودل د ویتنام، لاوس او کمبودیا په څیر هیوادونو کې ډیر ناوړه اغیز کړی. په میانمار کې هم دا کار روان دی. موږ ډیر اندېښمن یو. په چین کې د وحشي ژویو لیوالتیا ډیره زیاته ده. همدې چارې دلته په ګاونډ میانمار کې هم د وحشي ژویو ښکار او خرڅلاو تود ساتلی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
شاکر د کندهار له 15 نه هی پراستولې سمس کلی کلی دی. خدای دې وکړي چې د روژې د مبارک میاشتې لپاره تک سره لګران هیواد څخه د جګړې ټغر ټول شي او د سولې ټغر ویټ شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي مشورتي لوی جرګې ته ډیر خوشاله یو. له حکومت غواړم چې دې جرګې ته درانه شخصیتونه راوبولي. مستغنی له زابله پراسول سمس کې لیکي د افغانستان د ستونزو حل د افغانانو په اتفاق کې نغښتی دی. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه پراسول سمس کې لیکي تر نورو وختونو د سولې چانس زیات شوی دی. افغانان باید دا چانس له لاسه ورنکړي. عبدالواحد مدقق له لوګره په خپل سمس کې لیکي د جنگ شکیلې خواوې باید د روژې د مبارک میاشتې په احترام اور بند وکړي. عبدالرحمن په اس ام اس کې ورته مسلې ته اشاره کړې ده او لیکي هیله ده چې پروژه کې اور بند وشي او د بیا وړاندې لیکي ک طالبان پر رښتیا سوله غواړي پروژه کې باید اور بند اعلان کړي. بشیر احمد صابر له هلمند لیکي د ولسمشر د دې اقدام څخه ډیره مننه کوي چې د ولس د کور یعنی ولسی جرګې پرانیستنه وکړه. عبید الله پراستول سیمس کې لیکلي دي د افغانستان حکومت او طالبان باید جګړه ودروي او دوی باید د روژې مخکې سر له اوسله اوربند اعلان کړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس مو خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردی، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساتو په ځخ سب شوی په سبت شوی پیغامونه خبرو. او البته د ثور د 2 منټې د یو څلويشت کلنۍ په اړه هم یو تفصیلی راپور تر لنډو خبرونو وروسته اوریدل شي. څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له اسمت څاروان څخه.
د افغانستان د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره نن جمعه د ولسمشر اشرف غنی له لوري پرانستل شوه. ولسمشر غنی ویل افغانانو بیا بیا ثابته کړې چې د قوي مرکزی حکومت غوښتونکي دي. ښاغلی غنی په خپله وینا کې په دې خواشینی څرګنده کړه چې د کابل استازی نن په ولسی جرګه کې نشته. د افغانستان په اړه د مسکو د درې اړخیزې غونډې برخوالو د افغانستان د ملي حاکمیت، بین الافغاني خبرو، تروریزم، د ځواکونو د وتلو او د مخدره موادو د قاچاق په شمول د دې هیواد پر بیلابیلو مسلو سلا وکړه. دوی پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې د تروریستي ډلو د جلب و جذب روزنې او تمویل مخه ونیسي او د حکومت په ګډون له نورو افغانانو سره خبرې وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ځواکونه په زابل ولایت کې د طالبانو له بنده 350 بندیان خوشي کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي ځانګړو ځواکونو په لوګر ولایت کې د طالبانو د چاودیدونکو موادو یوه دیپو ویجاړه کړې ده. د چین ولسمشر وایي د ورېښمو د لرغوني لارې د بیا جوړولو لپاره د پلان د نړیوالو سوداګري همکاریو د پیاوړتیا او زیاتېدا لپاره یو ګام دی. او روغتیایي چارواکو د امریکا د کالیفورنیا ایالت د لاس انجلس د دوو پوهنتونونو سلګونو کارکوونکي او محصلان د دې لپاره قرنټین کړي چې ممکن د شری په ناروغۍ اخته شوي وي.
وړاندې د اسدیا وابریدونکو پروګرام لرو، خو سبا د غوي ومده. یو څلويشت کال وړاندې د خلق دموکراتیک ګوند د ثور پومه پر جمهور رئیس سردار محمد داود خان کودتا وکړه. تر کودتا وروسته را پیدا شوې جګړه اوس هم په شدت سره په افغانستان کې روانه ده او هر ورځ له افغانانو قرباني اخلي. د کودتا عوامل څه ډول وشوه؟ ولې د کودتا چانو ترمنځ اختلاف پیدا شو؟ افغانان دغه کودتا ته په څه نظر ګوري؟ د ازادي راډیو خبریال رحمت الله خان په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
یو څلوېښت کاله وړاندې د 1950 لمریز کال د ثور په اومه سهار وخت په کابل کې د افغانستان په لومړني جمهور رئیس د محمد داود خان پر ضد د خلق دیموکراتیک ګوند لخوا کودتا پیل شوه. سردار داود خان سهار 2 بجې په خپل کور کې د کورنۍ چارو وزیر عبدالقادر په تمه و چې له هغه سره د خلق دیموکراتیک ګوند مشرانو د نیولو پر مسله خبرې وکړي. د وخت حکومت د خلق دیموکراتیک ګوند غړي نور محمد ترکی، ببره کارمل، ډاکټر شاولی، عبدالحکیم شرعی جورجانی، غلام دستگیر پنشيري، سلیمان لایق، محمد حسن بارق شافی، حفیظ الله امین او محمد حسن زمیر صاحب د حکومت ضد مظاهری په تور ونیول سول. شنوستنای چې په دغه کودتا کې فعال برخه درلوده اوس په کابل کې اوسېږي ازادي راډیو ته ویل دوی د کودتا پلان نه درلود، خو د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا ته مجبور کړای سو.
د ثور بدلون لپاره برابر نه و، ځکه د وخت نه تر مخه دا کار وشو، خو په تحمیلي شکل سره وشو. جمهور رئیس سردار محمد داود خان د خلق دیموکراتیک ګوند باندې برید وکړ او سیاسي رهبران ونیول شول. همدا شان دوی غوښتل چې په پوز کې نظامی افسران، اگر افسران چې ګوندیانو هغه هم ونیسی، نو ځکه شرایط ورته برابر نه وو او دا په د خلق دیموکراتیک ګوند باندې تحمیل شو. د وخت نه تر مخه دغه کار رامنځته شو.
خغلی تنای وای چې امین له همدې فرصت په ګټه اخیستنې د پخوانی چمتووالی په لرلو سره د کودتا امر ورکړل سو. له پولی چرخینه د اسلام وطنجار او جګړن محمد رفی په مشرۍ د څلورمې لیوا د زریدارو ټانګونو یو کاروان د ارګ پر خوا حرکت کوي. د سور اومه د پنجشنبې د ورځې لس بجې او دېرش دقیقې دي. په ارګ کې د وزیرانو شورا غونډه روانه ده او ظاهرا جمهور رئیس داود خان د کودتاچیانو له حرکت نه نه و خبر. په همدې وخت کې د داود خان یو ځانګړی ساتونکی د کابینې غونډې ته ننوت او هغه د ټانګونو له حرکته خبر کړ، خو هغه په ځواب کې وویل چې دا ټانګونه د نه دي راغوښتي. د کابل په ښار کې د ټانګونو اوازونه اورېدل کېږي او د داود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا پیلېږي. د افغانستان پر دفاع وزارت د توپ لومړنۍ مرمۍ د ورځې په یوولسو بجو ولګېده چې د ارګ او قلي اردو قمندانۍ ترمنځ یې اړیکې پرې کړې. شاهنواز تڼۍ چې هغه مهال په بالیسار کې د کمانډوي ځواکونو د لومړۍ ټولۍ قمندانۍ پر غاړه درلوده وایي چې د ګوند مشرانو لخوا ورته پر ارګ د حملې امر ورکړل سو. ښاغلي تڼۍ ازادي راډیو ته وویل چې د خلک ګوند پلویانو د ورځې یوولس نیمې بجې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون ودانۍ ته داخل شول او وروسته یې ارګ محاصره راکړ. د خلق او پرچم ګوند مشران د کابل ولایت له زندانه بهر کړل سول. کودتاچیانو د هوایي ځواکونو قمندانۍ د کابل هوایي ډګر د مخابراتو او دفاع وزارتونه ونیول. د صبر ومه د پنځمې د ورځې ماښام او بجې به له هم د ارګ ځانګړي وسلوال ځواک مقامت کوي او داود خان له هم ژوندی دی چې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون اعلان وکړ د نادر خان د واکمنې کورنۍ وروستی څلی ونړید. د افغانستان راډیو له لارې د زریدارو قواوو جګړن اسلم وطنجار داسې وویل:
د لومړي ځل لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم، استبداد، وروستنۍ بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسېد او ټول دولتي قدرت ولس ته لاسته ورغی. دولتي قدرت د عسکري انقلابي شورا په پوره واک او اختیار کې ده.
له دې وروسته په پرلهپسې ډول په ارګ هوایي او ځمکني حملې پیل شوې چې د ارګ د ځانګړي ګارد له مقاومت سره مخ شوې. دغه جګړه څوارلس ساعته یعنی د سور اتمې د سهار اتو بجو پورې دوام وکړ. بالاخره د سور په اتمه سهار نږدې پنځه بجې سردار محمد داود خان د خپلې کورنۍ له اوولسو غړیو د ارګ د یو شمېر ساتونکو ګارد او یو شمېر پلویانو سره یو ځای د کودتاچیانو لخوا ووژل سو. پاچا امیر چې په هغه وخت کې په پلچرخي کې د زریدارو قواوو د حفظ او مراقبت رئیس و، د داود خان او د ده د کورنۍ د وژل سویو غړیو جسدونه د پلچرخي په پلیګون کې دفن کړل. دغه کودتا په غافل کوونکي ډول بریالیتوب ته ورسېده او په دې ډول د افغانستان په تاریخ کې نوی فصل پیل سو. ترکای د خلق دیموکراتیک ګوند د عمومي منشي او د ولسمشر په توګه وټاکل سو. که څه هم په افغانستان کې کم خلک د دغه کودتا پلویان دي، خو ډیری افغانان دغه کودتا د افغان غمیزې پیل بولي. دو تنو افغانانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه لیک بختیال، دا په افغانستان کې یو تور ورځ وه، یعنی د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د بربادۍ.
سید رحمان نیازی ما وم د سور د افغانستان د تاریخ داسې یو ورځ د پیغه ورځ باندې د واک اخستلو یا د واک ته رسیدلو لپاره د وینې تو یولو اغه سوای د متاسفانه.
د سلیمان لایق په خبره د کودتا هغه محل رامنځته سو کله چې د سردار محمد داود خان او شوروي اتحاد او همداشان د دو او خلق دیموکراتیک کمونیست ګوند ترمنځ اړیکې خړې پړې سوې. ښاغلی لایق مني چې له کودتا وروسته د واک پر سر سلقبي برخورد له امله د خلق دیموکراتیک ګوند د غړو ترمنځ اختلافات رامنځته سول. حفیظ الله امین چې ځان یې د طریقې وفادار شاګرد باله، خپل استاد یې په مرموز ډول وواژه او خپل یې ځان جمهور رئیس اعلان کړ. له کودتا یو نیم کال وروسته روسانو د ببرک کارمل په هڅونه په افغانستان یرغل وکړ او ځان یې جمهور رئیس وټاکه. د کودتا مخالف او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د سور اومه فاجعه بولی:
دا د دې اوسنۍ جګړې د پیل منشأ شوروي اتحاد غوښتل چې خپل خواشي حکومت کابل کې ولري. همدا لاندې نه دا جنگ پیل شوی ده او ناټو ته هم هماغه جنگ په میراث رسېدلې. من دا نننۍ جنگ هماغه جنگ ده. اوم د سور یو فاجعه وه. دا جنگ او ستونزې په افغانستان کې لاندې ورځې پیل شوې.
د دیارلس سوه پنځوسم کال د سور د اومې خونړۍ کودتا چې د داود خان په وژل کېدو پای ته ورسېده، هېواد ته ناوړه او خطرناک پیغامونه درلودل. په دغه غمیزه کې میلیونونه افغانان ووژل سول، زرګونه بندیان سول او میلیونونه ګاونډیو هېوادونو ته کډوال سول. تاریخ پوهان لیکي د داود خان د حکومت له نسکورېدو وروسته اسلامي هېواد افغانستان د افغان بې تجربې کمونستانو او روسي یرغلګرو د حملې هدف وګرځېد. دا چې رښتیا هم کودتا په خلق دیموکراتیک ګوند تحمیل سوې وه کنه د چارو کار پو غفور لیوالی په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د نیت دعوا ده او تاریخ په نیتونو باندې قضاوت نه کوي، تاریخ په اعمالو او د اعمالو په نتایجو باندې قضاوت کوي. دواړه لوري وایي چې زموږ نیت داسې نه و خو داسې وشو، اما هم چپی نه جریانونه او هم د دوی په مقابل کې افراطی هي اړخي دواړه د خپل اعمالو مسؤل دي.
د ثور له کودتا وروسته په افغانستان کې روس پلو حکومت شاو خو څوار لس کاله دوام وکړ او د ثور په اتمه مجاهدین واک ته ورسېدل چې ورسره د افغانستان کورنۍ جګړه هم پیل شو.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومنې ورزو ستاسو راغلو پیغامونو ته. د تل غړم د کونړ ولایت اوسیدونکو ستونزې او د دې ولایت یو مسول ځوابونه در سره شریکم. نور پیغامونه به بیا وروسته واورو. لمړی د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې جوابوي، په سر کې به د اوریدونکو پیغام واورو.
السلام علیکم، شاهزاده نوینم د کونړ ولایت مرکز اسد آباد خپل سلام علیکم. سلام نورستا نه پوهېږم چې ولې دولت زموږ د کونړ ولایت د معلولینو او د شهیدانو د کورنۍ سره د مور مهرې چلند کوي. حال افغانستان کې د معلولینو او د شهیدانو معاشونه ورکول کېږي. په کونړ ولایت کې د 95 امکان نه 2015 کسان پاتې دي، دغه د 96 کال هم دغسې پاتې دي 1300 کسان پاتې دي. دا چې 9 کال به ختمېدو شو، د دې کې هم 1400 کسان د شهیدانو کورنۍ او د معلولینو کورنۍ نه پاتې دي. ولې موږ ته خپل معاشونه په وخت نه راکول کېږي؟ دا چې کونړ ولایت غریبه منطقه ده، د سیاوار ځمکې نه لري، خلک یې د غربت سره مخامخ دي. نو طبعا چې معلولین او د شهیدانو کورنۍ به څومره د ستونزو سره مخامخ وي.
بله مسلم صاحب
مهرباني، نو د نوینا ورور خبرې موږ واورېدلې. چون د شهدا او معلولینو ستونزه په ټول هیواد کې دغه یوه ستونزه ده. په دې وروستیو کې تاسو معلومه ده چې د شهدا او معلولینو د پاره د ولسمشر لوري ځان له وزارت ونومول شو. په کونړ کې دغه ستونزې ته په دې برخه کې یو څه تر حده لاسرسی شوی دی. ستونزه به یې دغه ورور غوښتنې به زه د ولایتي ادارې سره شریک کړم. هغه ستونزې چې په عموم کې دي، نو هغه په مربوطه وزارت پورې اړه لري، او هغه څه چې په ولایتي ادارې پورې تړاو لري، موږ د دې غوښتنې ته هر وخت جواب وایو او د دې غوښتنه به مسؤلینو سره شریک کړم.
بله مننه. دغه بل ورور به مو ورور به دوی ته جواب ورکړي.
زما نوم عثمان ذاتي غان لرم چې موږ د کونړ ولایت څخه د جنگ نه راوتی یو. هیڅ نه لرو، نه ډوډۍ لرو، اتشان لرو، نه خیمې لرو، او په سر تندر کې پروت وو. او اشرف غنی او د حکومت نه مې دا درخواست دی چې موږ سره کومک وکړي. د الله د رضا د خاطره دې موږ سره کومک وکړي. دې باران د پراتي وو، هیڅ نه لرو.
مسلم صاحب، یو بل اوریدونکی هم د همدې جګړو نه شکایت لري او دوی هم لږ چې د ځایو د مرستې ته اړتیا لري. د دوی اواز هم واورئ، بیا دواړو ته یو ځای جواب ورکړي.
السلام علیکم، کونړ ولایت څخه د ازادي راډیو د پیغامګیر خبرونې ته خپل پیغام وړاندې کوم. دا چې په کونړ ولایت کې د پیج ولسوالۍ په چپه دره کې د طالبانو او د داعش په خپل مابین کې سره شخړه ده، هلته سره نښتې دي. نو د هغه سیمو خلک بېچارهګان کډې په سر کړي دي او په طرف د ولایت را روان دي. نو زما د ټولو انجوګانو د موسساتو نه او د دولتي چارواکو نه مې غوښتنه دا ده چې زر تر زره د دغه بېوزله خلکو لاسنیوی وکړي. دا چې په خیب لخوې سرتور سرونه د خپل کورونو نه راوتلي دي او جوړه جامو سره، نو زما غوښتنه دا ده په موسساتو غږ کوم چې د دغه ورونو سره زر تر زره کومک وکړي. السلام علیکم.
بله مسلم صاحب، د دغو خلکو ستونزو ته څومره رسیدګي سوې ده؟
دلته دوه موضوعات دي. یو داخلي بېځایه شوي دي، یو هغه کورنۍ دي چې د ګاونډي وادونو څخه بېرته راستنه شوي دي. په کونړ کې څو ورځې موده وړاندې د چپې درې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو او طالبان ترمنځ د نښتو له امله تقریبا د 3000 پورې خو کورنۍ راکړه شوې. خو هغه څه چې د ولایتي ادارې پورې تړاو لري، د افغانستان په سده به کونړ یو مبالغه نه وي، دا به لومړی یو ولایت چې په داسې وخت موږ هغه ته دوی ته لاسرسی کړی، هغه لومړنۍ مرستې په هغه ورسوالۍ کې په څلورو ساعتونو کې کډوالو ته د ولایتي ادارې لخوا هلته مرستې رسېدلې وې. هلته جګړه هم روانه وه، خو زمونږ مرستندوی ټیمونه او د سروې ټیمونه عملا په ساحه کې هلته وو، سروې روانې وې او دوی ته مرستې رسېدلې. په دغه برخه کې موږ د نړیوالو ټولنو نه هم مرستې غوښتې. چپې درې ولسوالۍ نه چې کومې کورنۍ بې ځایه شوي دي، تر 2000 پورې کورنۍ پورې دوی ته مرستې رسېدلې. نن هم تقریبا د کډوالو چارو ریاست له لوري د یونیسیار په همکارۍ باندې د یو سل او 23 کورنیو سره هم مرستې ترسره شوې. په د مرستو په برخه کې خلکو ته لاسرسی شوی دی، او د ولایت مقام هڅه هم دا ده چې نور مرستې هم راجل کړي. دویمه خبره د سرپنا او د پنډغارو خبره ده. کونړ دومره پراخې ځمکې نه لري. د چپې درې ولسوالۍ نه کوم خلک چې راکړه شوي، زیاتره هغه په هغه خپله ولسوالۍ کې په امن سیمو ته راکړه شوي دي، او څه هم په ماڼوګي ولسوالۍ کې د خپل خپلوانو سره او مرکز سلابات یو څه کورنۍ راکړه شوي چې د خلکو سره دلته اوسېږي. په دغه برخه کې زموږ د سروي ټیمونو له لوري د دوی سروي شوي دي، او دوی ته اطمینان ورکوو هغه څوک چې د مرستو نه پاتې دي دوی ته به مرستې ورسېږي.
بلکره ودان او د نورو ستونزو ترڅنګ دغه یو بل اوریدونکو د مخابراتي شبکو څخه دوی هم ستونزې لري، او البته دوه نفر دي، یو ستونزې لري بل بل د دوی نه به وره.
بلې، السلام علیکم.
مرحبا.
دلاین د کونه ولایت څخه زما د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه دغه وختونه ده چې دغه د غیر قانوني سمکارتونه دي زره بند کی. یا هم دغه وختونه لرم چې بازار کې کوم سمکارتونه خرڅیږي غیر رجستر، نو دغه سم کارتونه دي زه زره غیر فعال کې او بندي کې. دغه پامنت کې ډیر رول لوبول شي، مخابراتي شبکو لپاره ډیر کار کول شي د پیغام نشریدو په هله.
بله، او دغه وقنی واستون زده د غیر قانوني سم کارتونه دغه بل ورور به مو ورو بیا دواړو ته جواب وست.
السلام علیکم، ز جهاد الله خبر کوم د کونړ ولایت نه، د درې پیج د مانوګي ورسوالینه. زمان افغان مخابراتي شبکې چې کوم دي دغه طبيعي بند دي، او یا دولت بند کړی یا مخالفینو بند کړی دي. ایو افغان بي سين پایا دا چې هغه کله کار کوي کله نه کوي، دا څنګه موږ سابقه پایوي اره با دا یو کار وسه بند دي. موږ هغه ټول سره ما یو زمان هم دې زر تزر او خلل شي. والسلام.
بله مسلمان صاحب،
مننه. د لومړني ورو پښتنې کراچۍ مغه غیر قانوني سم کارتونه چې دی، یات دغه په عمومي ستونزه ده. موږ په دې برخه کې د ولایتي ادارې له لوري، همدارنګه د مخابراتو ریاست له لوري په دغه برخه کې کمپاین تر سره شوې ده، خو دغه ستونزه تر اوسه پورې لا نه ده هواره شوې. دویمه برخه د چپې د مانوګي ولسوالۍ د ورو پښتنې په جواب کې تو خوان دي پنځه شپږ میاشتې کېږي چې په مانوګي ورسوالۍ کې هلته د مخابراتي ستونزې رامنځته شوي. په دې برخه کې موږ ډېرې هڅې کړې دي. اوس د دوی تجمینان وکړم چې په چپې درې ورسوالۍ کې هلته د افغان بي سیم تر څنګ د سلام شبکې هم کار پیل کړی دی. په چپې درې ورسوالۍ کې د مخابراتي ستونزه واره شوې ده، د دوی تر څنګ په مانوګي کې هم کار روان دی. او موږ ډېر هیله مند یو چې ځکه دوی خصوصي شرکتونه دي، هیله مند یو چې ډېر ژر په دغه ولسوالۍ کې د دوی هغه مخابراتي ستونزې هم واره شي.
بله، ډېر مننه. او وروستی اوریدونکی به هم راوخلو چې دوی د کتابونو په اړه ستونزه لري.
سلامونه وروسته. داسې په کونړ ولایت کې دغه د کتابونو نشتون یا د کتابونو کمبوتیا زمونږ ماشومان مکتبونو ته نه ځي. دلته موږ ته کور کې باندې کښې موږ ته وایي چې موږ ته کتابونه نه راکوي، نو موږ درس به څه شي کوي. نو زما غوښتنه د وزارت معارف نه ده چې زر تر زره د کونړ ولایت د معارف ریاست ته کوم کتابونه چې نشته د ماشومان دپاره دغه کتابونه که چېرته ورته راولېږي، نو زموږ ماشومان د کونړ ولایت په ډېر شوق او ذوق سره خپل مکتبونو ته ځي، او خوښ دي چې زموږ په کونړ ولایت کښې مکتبونه خلاص دي. الحمدلله موږ کومه ستونزه نه لرو، صرف ستونزه همدغه یو د کتابونو نه ده.
دوی ورور غوښتنه خو عمومي وه چې د وزارت معارف ته وه، هغه څه چې کونړ ولایتي ادارې او کونړ پوهنې ریاست پورې تړاو لري. په معارف په برخه کې موږ ډېر خوښ یو د کونړ د ولسونو د همکارۍ نه. کونړ د هیواد په کچه یو د هغه ولایتونو څخه دی چې دلته هیڅ یو ښوونځی نه دی تړل شوی. تر 2 لکه پورې شاګردان دلته ښوونځیو ته ځي چې د دې 6000 پورې نجونې دي. دلته هیڅ یو ښوونځی نه دی تړل شوی. د کار په لومړۍ ورځ دغه کله چې د ښوونځي زنګ وهل کېده، د پوهنې رئیس هم په دغه برخه کې خبرې وکړې. د کونړ کې د کتابونو ستونزه موږ دونه نه لرو، بیا هم موږ هڅه کوو چې دغه د مرکزی د وزارت څخه غوښتنه وکړو د کونړ کې د کتابونو ستونزه هواره شي.
ژوندوي سي مسمم زموږ ته ډېره زیاته مننه کوم ودان چې ابدا ستونزه مو اوریدلې. مننه کوم
لا تاسو هم او درنو اوریدونکو هم مننه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس به ستاسو نور پیغامونه په ګډه ورو چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه مو د ازادي راډیو پیغام ثبتونکي دستګاه ته رسولې دي.
هلو ګرانو، د ازرو لسوالي ته یو سره کم نه دی په خاوټولي لارې باندې دي. یمال اشرف غنی زه راځم لکه چې ازرو لسوالي د سړک راپوخ کې هو. سلام پری خلم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه د ازادي راډیو د خو طرف څخه پیغام پرېږدم چې دا د شکارپور دروازې سړک 2 کاله کېږي چې دا سروې سره د موږ غو وایي صاحب ته ورسوي چې دا خاینان چې دا کوم خیانت کړی دی، د پیسې خورلې سروې 3 کاله کېږي چې پر دا اوس پر ورور یو کار نه دی پر کړی. دا یو جګړو د خښتې چې پر دا پر سړکانو باندې خرڅېږي، دا سمېټو دا بلای بوتل خرڅېږي خالي ده. دغه کڅ چې دغه خاینان دغه ونی چې د مامورین دي هر څوک چې شهروالۍ نه پرځي، او دغه نور چې دی وروره دغه د سړک د 3 کاله کې سرویس سره د پد 3 کاله کې دروسه پر هیڅ کار نه دی کړی. هغه کوم کورونا واغه ګرځونه راول هغه دکانونه شاته کړ ورور د سړک کار نه نو سبا نه سبا یو شکا په دروازه سره دی یوه متر کبر د ټوټه ده چې په دغه انسان استلله د غرور تاسو باندې سره د هغه ورسوي دا صاحب خپل راځي ورور دا وویني دا اوس خلق مخلوق ټول په آزاد دي. دا یو بس پیغام پر د مو تاسو چې دا کوم خبر سوي ازادي راډیو پرونی سمنانه.
السلام علیکم. زه عبد الله د زابد اولاد د پیغام پرستم. زه د ازادي راډیو د لارې څخه د لوړو بکلو وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې د زابل په ولایت کې موږ د شریعت په پانځه نه لرو، او د شریعت په پانځه ته ډېر زیات ضرورت لرو. تقریبا د ایا پنځه یا د شاوخوا کې موږ هغه علما کرام لرو چې د کلاب بابا د عالی دارالعلوم څخه فارغ دي یا د تعلیمات اسلامي او د لارې څخه امتحان ورکړی دي، خو زده کړې نیمه پاتې دي. نو که موږ ته د شریعت څانګه د دولت لخوا څخه راکول کېږي هم دې موږ ته راکول شي، او که چېرې د دولت لخوا څخه نه وي نو بیا مو د شخصي لګښت په خاطر باندې دا غوښتنه کوو چې نو ته باید د دې دنیا برابره کړي چې موږ د خپلې زده کړې وسر ته ورسو. موږ نشو کولای چې نورو ولایاتو ته ولاړ شو او په نورو ولایاتو کې خپلې زده کړې سر ته ورسو. مشکلات لرو. السلام.
السلام علیکم. زه د درنی ولایت نه خبرې کوم. زما ټول افغانان ورونو ته درخواست درم، هیله ده چې هغوی نورو هیوادونو ته ولاړ نه شي لکه ایران او پاکستان، ځکه چې هلته ډېره بې عزتي ده. موږ خپل هیواد باید خپل دا هیواد شي ځوانانو ته او نوي کشر ته ضرورت لري. او په ایران کې خو دومره ظلم کېږي چې تقریبا د طالبانو د حکومت سکوت په دوره کې په اتیایمه کې کې موږ په ایران کې ونیول شو د ایران حکومت لخوا، چې او زه دا قسم درته کوم او ثبوت هم لرم که څوک ثبوت را جوړ شي وایي درته وایي زه هم لرم چې موږ 200 نفر یې کېنولي ولو او وهلو یې ټکولو یې او بیا 200 افغانان راغلو چې موږ په مخ کې کېنولو. یو شي بغل کې په تاسو کې لګېدل مشتلی وو، هغه سړی د زنګي والا چې هغه پیسې درلودې تداوي کړې وه، هغه سړی چې په تاسو کې لګېدلی وو تداوي نه شوه کولی، همداسې هغه فرار دی سوله پاته وو. او بیا چې موږ په مخ کې دا نفر ډېر بد ووهو په هغه زخمي حال کې وو، نو یقین وکړه چې ټول افغانان ورته وژړل. نو دا بې عزتي ده بیابروي په نورو هېوادونو کې شته. هیله کوم چې افغان حکومت هم یو زمینه باید د کار برابرې کړي او خپل هېواد کې کمې وګټي خو په ابرو او په عزت کې.
بله سلام علیکم، زه خالد ده پکتیکا ولایت بیرمل ولسوالی نه تاسو سره په تماس کې یم. وکیم د نیوز یوه غټه ستونزه ده، د ازادۍ راډیو وړل پولې چارواکو ته د موږ دا ستونزه ورسوي چې دلته موږ ته د ټلیفونه شبکه لګېدلې د روشان هغه لږ مشکل دا لري که نه چې کله ټلیفون پیشي کله نه پیشي، دا یوه غټه ستونزه ده. بله د موږ ستونزه دا ده چې د موږ په بیرمل ولسوالۍ کې کلینیک وو، یعنی هسپتال وو، سرکوری هسپتال وو، هغه په بمونو واورد. هیڅوک یې پوښتنه نه کوي، موږ ته به زر تر زره یو بل هسپتال جوړ کړي. بله د موږ ستونزه دا ده چې د موږ د بیرمل ولسوالۍ روډ اوس باډر ته بدل شوی دی، د موږ روډ د بیرمل ولسوالۍ ته په خیر سره رو بدل کړي.
السلام علیکم، زه محمد کایر یم، د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. د رئیس جمهور صاحب څخه دا غوښتنه ده چې د کومې وعدې کړې وې چې فرمان یې صادر کړی وو، چې په فرمان کې راغلی وو چې بنجان چې دی خپل ولایتو ته به سره تبدیل کړو یا بې واستوه کېناسي، هغه خو تر اوسه پورې نه دی کړی. وروره چې ویې کې خوشاله او موږ داسې دا غوښتنه چې دی دغه وکړې چې بنجان نور ولایتو ته سره واستوي، بندي خپل ولایت ته واستوي او کېناسي. تحقیقات یې ځینې وکړي، وروره کلونه پوره شوي دي بنجان ناستې ډېره وخته ته، کلونه خپل تر کلونه ډېر کلونه تېر کړه.
وزیر اکبر خان کی خودی ماپ کرا پریکلا ما تیویلی ای دو سو ڈالر را کبیا با دکار در حکومات چی دو سو ڈالر نو غریب سلایو اتی او میاسر تا وٹ حالی دم بلا و رجویلی ای دا پکدی اردو کائیویلی سو ای دا با پریکی دی اتی را پریکلا اتی بیا را اوت باید چی دا اشرف غنی ای دغا اسپتال خود چیلا نو چی شی دا ولی دا مای بین بیاروی دی دغول اسپتال سیخ نکی ورکی خالی کوکی کی ورکی اتی بیا یای کوکی دی ورور جان کوکی نا کلا نیسی زا مات جی سی او بل دا افغانستان اقتصاد زیادی دی دی او دی ملت ورور جان سو غم نخوی ورد پورا دی اقتصاد زای پکی زی بیکاری دیارا دا بایشی مایلینو سر مایبینو سر جارو طول ورور جارو خلق وی بزار کی روڑو نا جارو کئی او نورم دیر آقا دی کاریگر دی سی ورور جان آقا شهیدان و ماشی زیاد که دی اسکارو دی زیاد که در دور پیسی جی دی خارج را جی دی افغانستان چی برو جانه در دور تجارت چی دوری دوری جی در غیر پوی دی چکه اقبایت چی در غوط سرور که اقتصاد با این بزور که چی غریب خلق دی که غریب نی آقا جارو چی ری وی و سلام.
من نکم گران دوست از تاسل پیغامه، البته دا پیغامونه موج بیا بیا خبرو تر سو دا مسئولینو تر غجو و رسیج او هم حتا که وچی اروان چارواکی راو بولو او ستاسی پشتنی و ستونزی ورسر شریک کن. یو بلا یادوانه هم کوم چی دا خبرونه دا زادی رادیو رسمی نظر نترگندوی ستاسی ستونزی او شکایتون را اخلو او دا اروان دو مسئولین سر شریک و دا دا دی خبرونه جورشت دی. نو دا نورو پیغامونو پا هیلمو همیم دا دی پروگرام پا جوریدو که زما همکار طاهر روشن مرسته را سر کهی منند ترکو ما و تاسو پر خدای سپارم تر بل خبرونه پرمو الله ملسا.
دا تلیفونی پیغامونو دا سبتولو لپاره دوگو تلیفون شمیرو تا هر وقت لهر زای چخه زنگ را و وحی. پا افغانستان که دا پیغام سبتون که ماشین شمیره را 0-3-3-1-5 او یوانری والش میره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-5.